لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ل خپل ټکنیکی همکار قادر جلالوف سره تاسو هر کلی کوم. قدر منو په دې خبرونه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي په هلمند کې په دولتي ادارو کې به ژور اصلاحات راولي، او د سولې عالي شورا ویلي چې کابل ته د حزب اسلامي د پلاوي له راتک سره د دوی خوشبیني زیاته شوې. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم خبرو، خو لومړی خبرونه واوري چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر د هلمند په ملکی او امنیتی ادارو کې د اصلاحاتو راوستلو ژمنه وکړه. د کاپیسا یو شمیر اوسیدونکو د وروستیو نامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه، او د ناټو غړیو هیوادونو او شریکانو یې پرون په پولنډ کې ستر نظامي تمرینات پیل کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هلمند په ملکی او امنیتی ادارو کې به اصلاحات راولي، او دغه لته به د کچې کې د بند فعالولو په شمول نورې پروژې عملي کړي. محمد اشرف غنی پرون دا څرګندونې په ناکراره هلمند ولایت کې د ځای چارواکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. نوموړي که څه هم د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکړ، خو ویې ویل چې روان کال اسانه کال نه دی.
زکه د پردیو مزدوران به بار بار موږ باندې حمله کوي، وړي به چې هلمند ته جنجال وي. ولې هلمند؟ ځکه هلمند د غربو د جنوب زړه ده.
ولسمشر غنی د هلمند خلکو ته وویل چې د کجګي پر بند کار روان دی، او سکل به رسمن پرانیزي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د دوه خبریالانو وژنه غندلی، او دای د ټولو اسلامي او بشري ارزښتونو خلاف عمل بللی. د امریکا د ملي راډیو ان پی آر سابق لرونکي خبریال ډیوډ ګلیکی او بل افغان خبریال زبیح الله تمنا د یک شنبه په ورځ د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې له دو نورو کسانو سره د طالبانو په یو برید کې ووژل سول. له ارڅخه خبره شوي خبر پاڼه وایي وسلوال طالبان د ولسي خلکو، پوځیانو او خبریالانو ترمنځ توپیر نه کوي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال نیکلسن هم د دې خبریالانو په وژل کې دوه خواشینی ښودلې، او د دوی کورنۍ ته تسلیت ویلې. په یو خبر پانه کې جنرال نیکلسن له خولې ویل شوی چې ډیوډ او زبیح الله له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې نستړی کېدونکي هلې ځلې کولې چې د افغانستان د خلکو حال نړۍ ته ورسوي. د کاپیسا لسګونو اوسیدونکو پرون په دې ولایت کې د جګړو او نامنیو پر وړاندې په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو چې ډیری یې د روان دي سبس په نوم د سیاسي جریان پلویانو، حکومت له طالبانو سره په همکارۍ تورن کړ، او همدارازي د اداري فساد پر ضد خپل کرکه څرګنده کړه.
حکومت وحدت ملی برنامه طالب سازی دارند. ما اعضای روند سبز افغانستان استاد میشیم و در مقابل هر زورمند، در مقابل هر فاسد استادگی نشان میدیم.
مظاهره چانو د کندوز د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا د ملکی مسافرو وژنه، د لوګر د استناف پر محکمه حمله، او د تشدد نورې پیښې د مثال په توګه یادې کړې، او حکومت د خلکو د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړ. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د راپورونو له مخې هیلری کلینټن په دیموکرات ګوند کې د ننه دومره رایه ګټلې کولای شي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندیدا شي. د دیموکرات ګوند د کاندیدۍ په توګه د میرمن کلینټن له رسمي تایید وروسته به نوموړي د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته راووزي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو ورځو کې د دیموکرات ګوند لخوا د میرمن کلینټن کاندیدتوري تایید کړي، خو دا کار وروسته له هغه کېدای شي چې دیموکراتان په کالیفورنیا، نیوجرسي او څلورو نورو ایالتونو کې د دې ګوند کاندید د غوره کولو لپاره رایه ورکړي. ملګرو ملتونو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په موقت ډول په یمن کې د هغو حملو له تور لیست څخه ایستلی چې سلګونه ماشومان پکې ووژل سول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی ویلي سرمنشي د هغو پیښو په اړه چې له کبله د سعودي په مشرۍ ائتلاف په تور فهرست کې شامل سو، د بیا څېړنې لپاره د ریاض بندیز ومنه. د دوجک په وینا له دې فرید څخه د سعودي د دائمي استلو په اړه پریکړه به له بشپړې څېړنې وروسته وشي. په هغه فرید کې چې ملګرو ملتونو تېر اونۍ خپور کړل، د لومړي ځل لپاره ادعا وشوه چې په یمن کې د تیر کال په اوږدو کې د 1715 وژل شوي ماشومان په سلو کې شپېته د حوثي یاغیانو په سنګرونو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په مارۍ کې وژل سوي. سعودي عربستان د ارقام له مبالغې ډک بللي. د ناټو غړیو هیوادونو او شریکانو یې پرون په پولینډ کې ستر نظامي تمرینات پیل کړل. د لس ورځني پوځي تمرینات د اناګنډا 14 په نامه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ختیځې او مرکزی اروپا هیوادونه د روسیې د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د ناټو څخه د قوي تضمین غوښتونکي دي. د پولینډ، امریکا او ناټو د 1200 نورو غړیو هیوادونو او همدارنګه د ناټو د 5 متحدینو څخه 1000 سرتیری په دې پوځي تمریناتو کې برخه لري. په دې کې 2000 سرتیری د پولینډ، 4000 د امریکا او د 1000 په شاوخوا کې برتانوي سرتیری شامل دي. مسکو وایي د روسیې پولو ته نږدې د ناټو هر ډول حضور د دوی امنیت ته ګواښ پیښوي او په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې په عکس العمل کې به یې اقدامات ترسره کړي. په ناټو کې د روسیې استازي الکساندر ګروشو پرون وویل مسکو دا تمینات له نږدې څاري څو معلومه کړي چې روسیې ته کوم ګواښ پیښوي او که نه. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر براک اوباما راتلونکې میاشت په 1-3 ورځني سفر پولینډ او اسپانیا ته ځي. امکان لري چې دا به اروپا ته د امریکا د ولسمشر په توګه د براک اوباما وروستی سفر وي. ولسمشر براک اوباما د جولای په 10 نیټه د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره وارسا ته ځي او له هغې وروسته به اسپانیا ته ولاړ سي. سپینې ماڼۍ ویلي د ناټو د مشرانو سره د ولسمشر براک اوباما 15مه او وروستۍ غونډه ده. او د هندوستان صدر اعظم نرندرا مودی د امریکا متحده ایالاتو ته په یو رسمي سفر رسیدلی. د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت کودل شوی. د مودی الوتکه د دوشنبې په ورځ د واشنګټن ډي سي ته نږدې د اندرویسس پر پوځي هوایي اډې راښکته شوه. ټاکل شوی ده چې نن به ولسمشر براک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د مودی کوربه وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی د هلمند له خلکو سره ژمنه کړې چې د کجکی د برېښنا بند به فعالوي او د هیواد د اوبو زیرمې به اداره کوي.
موږ اوبه موږ عزت دي، موږ خپل آبرو په ځمکه نه ږدو، خپل اوبه عیار کوو.
افغان او امریکایي چارواکو په هلمند ولایت کې د یو امریکایي خبریال او د هغه د افغان ملګري پر وژل کېدو سخت غبرګون ښودلی. د سولې عالي شورا وایي چې کابل ته د حزب اسلامي د پلاوي له راتګ سره یې خوشبیني زیاته شوې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ولسي جرګې د غړي شیرولي وردګ د جنازې په مراسمو کې پرون د ولس استازو د وسلوالو طالبانو د ځپلو غوښتنه وکړه.
حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې هغه څوک چې د افغانستان د ملت او حکومت سره نظام سره جنګ کوي د هغوی په وړاندې جنګ وشي، ووژل شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی 19 پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هلمند کې به په ملکی او امنیتي ادارو کې ژور اصلاحات راولي او د کجکی د بند فعالولو سربیره اقتصادي پروژې به په دې ولایت کې عملي کړي. ولسمشر غنی چې پرون هلمند ولایت ته تللی و، هلته له سیمه ایزو حکومتي چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او د هلمند خلکو له استازو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې هلمند ته به په بیلابیلو برخو کې پاملرنه زیاتوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د روژې په لومړۍ ورځ د هلمند ناکرار ولایت ته ولاړ او هلته یې پر هلمندي چارواکو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو، د هلمند له قومي مشرانو او د مدني ټولنې له استازو سره په یوه غونډه کې لومړی له هغو واورېدل. هغوی چې د هلمند خلکو په استازیتوب خپل غوښتنې بیانولې له ولسمشر غنی څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. ویناوالو همداراز ولسمشر ته وویل چې د هلمند په سیمه ییزو ملکي او امنیتي ادارو کې د اصلاحات راشي او وړ کسان دې پر کارونو وګمارل شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوله چې په دې ولایت کې د روغتیا او پوهنې برخو ته پاملرنه وشي. په هلمند کې له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تشکیلاتو په برخه کې شکایتونه موجود دي او پرون ځایي قومي مشرانو یو وار بیا ولسمشر ته دا شکایتونه تکرار کړل. ولسمشر غنی د دې ستونزو په اړه وویل:
د هلمند پولیس به اصلاح کیږي. نن مې وزیر صاحب داخله ته امر کړی چې فاصله دینه د یو ولسوالۍ قومندانۍ بیل مایل امضا نه څوک نشي مقرره.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د پخانی امنیي قومندان پاړه شوی دا وی او لګیدلې تورونه وسیړي او د اثبات په صورت کې لاغ سره قانوني چلند وکړي. د هلمند ولایت د حکومت والی په برخه کې هم ولسمشر غنی له هلمندیانو سره د بنیادی بدلونونو ژمنه وکړه او د هلمند لوالي وغوښتل چې سیمه ییزې ادارې په هر اړخیزه توګه وسیړي او متخصصو او کارپوه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. ولسمشر غنی که څه هم روان کال د هلمند لپاره ستونزمن کال وباله، خو ویل چې د کجکی د بند په شمول به دغلته د سترو اقتصادي پروژو چارې چټکې شي.
ایمو کې ساتي ورسی کوتا برو وای مخبل اګرو پس مکه نکتو مخبل ووب ایار کو کولم باغم جوړو دهلبم بیا جوړو کجکایم او نورې ووبم مهارو دایمو ګشمنه ده دا دی ولس حق ده او اصلي بین المللي مایده لرو یو فوکراته نسی ویلای چې والی دا کارونه.
افغان ولسمشر د سولې په برخه کې د خپل حکومت پر ارادې ټینګار وکړ، خو ویل تحمیلی او هغه سولې چې د نورو په زور راځي ورته د منلو وړ نه ده. افغان ولسمشر په داسې حال کې هلمند ته سفر کوي چې په وروستیو اونیو کې د غلطه د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمن جګړو زور اخیستی او اونۍ وړاندې وسلوالو لشکرګاه ښار ته څیرمه بریدونه وکړل. د هلمند ولایتي شورا مشر په دې وروستیو کې د دې ولایت د سقوط خبرداري ورکړی او له مرکزي حکومت غوښتي و چې هلمند ته اضافي امنیتي سرتیري واستوي او دې ولایت ته پاملرنه وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
له ګلبدین حکمتیار سره د ورستۍ مسودې د شریکولو په دوام کابل ته د حزب اسلامي د پلاوی راتک د سولې عالی شورا خوشبینه کړې ده. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاورحمن سلیم پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی بیا کابل ته راغلی. په همدې حال کې یو شمیر افغان کارپوهان کابل ته د حزب اسلامي د پلاوی ژر بیرته راتګ د سولې له موافقې سره د دې حزب د مشرانو د رضایت په معنا بولي. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې علي شورا له ګلبدین حکمتیار سره د وروستۍ مسودې له شریکولو وروسته کابل ته د حزب اسلامي د پلاوی ژر راتګ خوشبینه کړې او وایي ممکن تر راتلونکو دوه ورځو له دغه هیات سره وګوري او جزئیات ترلاسه کړي. د سولې علي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د حزب اسلامي پلاوی چې کریم امین یې مشري کوي او د حکمتیار زوی هم پکې شامل دی کابل ته راغلی. ښاغلی سلیم په دې اړه وویل: دای وی خوشبینی هم داده چې ورسته مساویده وړي او تبن که هغه خبرې لرلای پلاوی دومره ژر نه راتله. اما دا چې جزئیات څه دی او څه پیغام لري او موږ به ورته کوم موارد مخې تکیدو دا هغه څه دی چې ورسته به عرض شي. خغلی سلیم وی وړاندې د حزب اسلامي له هیات سره خبرې شوې وي چې مساویده ورسته ده. د سولې د عالی شورا په وینا د حزب اسلامي پلاوی له دوه اونۍ وروسته کابل ته راغی. د افغانستان د سولې عالی شورا او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې پیل شوې چې د مذاکراتو له څو پړاوونو وروسته دواړه خواوې هوکړې ته ورسېدې. د سولې د مسودې له نهایي کېدو وروسته د سولې علي شورا وویل چې د دغې مسودې یوه نسخه یې ولسمشر غنی او بله یې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته استولې ده. حزب اسلامي د سولې له پروسې سره د یوځای کېدو یو مهم شرط له تور لیسته د ګلبدین حکمتیار او دغه حزب د زینو نور غړو د نمونه ویستل خوده لیدي او مغختل چې په دې اړه د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوی نظر هم ولرو خو له مکرر او تماسونو سره سره بریالي نشو. که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه مسوده په اړه د ګلبدین حکمتیار نظر څه دی، خو افغان کارپوهان وایي د حزب اسلامي مشر د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته ډیر لیواله دی. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه ودیر صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر آقای حکمتیار از قبل
دی وی که حکمتیار لوړان دی فیصله نه وکړي چې د افغانستان له اساسي قانون او دغه حالت سره چې روان دی یو ځای شي، په هغه صورت کې به هوکړه ژر نشوي کېدی.
د او صورت باز اقدام موافقت نامه زود صورت گرفته نمیده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته ګلبدین حکمتیار له دغې ډلې وغوښتل چې د سولې په اړه د ده په څیر دریځ غوره کړي. استاد ودیر صافی وایي که سیمه او نړۍ غواړي چې د افغانستان کړکیچ د سوله ییزه حل لاره ومومي، نورې وسله والې ډلې هم د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پرته بله چاره نه لري.
و هم اورېدل چې د سولې عالي شورا کابل ته د حزب اسلامي د پراوی د راتک په اړه خوشبینی ښودلې ده. په داسې حال کې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو پر یو بل حملو ته زور ورکړی، له حزب اسلامي سره پخلاینه به ستاسو په نظر په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي؟ که په دې اړه نظر لري نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1818 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. لطفا خپل پیغامونه په واضحه املا او انشا ولیکئ او پر همغه موضوع یې ولیکئ چې موږ یې غوښتنه کړې ده. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. د ولسي جرګې د غړي انجینیر شیرولی وردګ جنازه پرون په کابل کې د ملي شورا د ودانۍ تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه. شیرولی وردګ د یکشنبې د ورځې په ماښام د کابل ښار د فاضل بیګ په سیمه کې د خپل کور تر څنګ په یوه بمي چاودنه کې ووژل شو. د ده د جنازې او خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګڼ شمیر دولتي چارواکو تر څنګ سلګونه عامو خلکو هم برخه اخیستې وه. د ازادۍ رادیو خبریال خان محمد سین په دې اړه تفصیل اوروي.
د ولسی جرګې د غړي شیرولی وردګ د جنازې او خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر حکومت غږ وکړ چې د ملي شورا د غړو امنیت ته د تدابیر جدي کړي. ښاغلی ابراهیمی وویل له څو کلونو راهیسې د ملي شورا غړي په پرله پسې توګه د مخالفینو لخوا وژل کېږي، خو امنیتي ځواکونه د دې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
موږ د افغانستان د ملي شورا د ولسی جرګې په استازیتوب تل حکومت مخاطب کړی چې په کورونو، لارو او کاري چاپیریال کې د ملي شورا د غړو امنیت خوندي کړي، خو له بده مرغه له دې ټینګار سره سره بیا هم داسې خونړۍ پېښې رامنځته کېږي.
ښاغلی ابراهیمی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت په دې برخه کې اقدامات جدي کړي. همدارنګه د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د انجینیر شیرولی وردګ وژنه لویه ضایعه بلله او پر امنیتي ځواکونو ټینګار وکړ چې د دې پېښې عاملین دې ونیسي او جزا دې ورکړي. مسلمیار دا هم وویل هغه څوک چې د افغانانو له وژنو لاس نه اخلي حکومت دې ورسره ورته عمل وکړي.
مونږ غواړو چې صلح راش او طالب غواړي چې دلته وینه توی شي، خو صرف هم دومره وایي چې طالب د افغانستان د خلکو د وژنو لپاره راخیست، د بیرون او د پردیو په لمسون او د افغانستان د ملت او د حکومت غږ ورته داده چې راشي صلح ته. خدای دې وکړي چې د خپلو خلکو آواز ته او د خپلو خلکو غږ ته غوږ ونیسي او دوی ومني. که ونه منل شي د حکومت نه مو غوښتنه داده چې هغه څوک چې د افغانستان د ملت او حکومت سره نظام سره جنګ کوي د هغوی په وړاندې جنګ وشي، ووژل شي.
د کورنیو چارو وزارت وایي هسې تیزې شوي چې د افغانستان د خلکو په تیره د ملي شورا د غړو امنیت خوندي وساتي. د کورنیو چارو وزارت وایاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور داخله متحده د تامین امنیت تمام شهروندان.
د کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې د هیوادوالو په ځانګړي ډول د ملي شورا د غړو امنیت خوندي کړي. دا د دښمن کمزوري ده چې پر ملکی خلکو غلچکی بریدونه کوي. افغان پولیس د دې بریدونو د مخنیوي لپاره هر ډول قربانیو ته حاضر دي.
شیرولی وردګ د ولسی جرګې په وروستیو دو دورو کې د کابل ولایت د خلکو استازی وو. د ولسی جرګې غړي وایي شیرولی وردګ په سوله مین و، د خلکو ترمنځ سوله او پخلاینه غوښته او د هر ډول ژبني، قومي او سیمه ییزو تعصبونو کلک مخالف و.
افغان ولسمشر په هلمند ولایت کې د دوو خبریالانو وژنه غندلې. په وژل شویو خبریالانو کې یو د امریکا د ملي راډیو ان پی آر او بل یو افغان خبریال شامل دی. همدارنګه په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د ډیره ناټو ځواکونو عمومي قمندان هم د دې خبریال د دې دواړو خبریالانو پر وژنه خواشینی ښودلې. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د امریکا د ملي راډیو ان پی آر سابق لرونکي خبریال ډیوډ ګلکی او بل افغان خبریال زبیح الله تمنا د یک شنبه په ورځ د هلمند په مارچي ولسوالۍ کې له دوو نورو کسانو سره د طالبانو په یو برید کې وشل شول. افغان ولسمشر اشرف غنی دا برید غندلې او د ټولو بشري او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللې. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي وسلوال طالبان د ولسي خلکو پوځیانو او خبریالانو ترمنځ توپیر نه کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ګلکی او تمنا د جګړې له لومړۍ کرښې څخه ریپورټونه برابرول. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان جنرال نیکلسن هم د دې دوو خبریالانو په وشل کېدو خواشینی ښودلې او د دوی کورنیو ته یې تسلیت ویلې. په یوې خبر پاڼه کې د جنرال نیکلسن له خولې ویل شوي چې ډیوډ او سبیح الله له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې نه ستړي کېدونکي هڅې کولی سو د افغانستان د خلکو له حاله نړۍ خبره کړي. نوموړي ویلي موږ د دوی د هڅو درناوی کوو، همدارنګه د نورو هغه خبریالانو د هڅو چې د جګړو له سیمو څخه د ستونزمنو شرایطو سربیره ریپورټونه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې خبریالانو وژل کېدل د حق دوامدار خطر یو ویرونکي یادونه بللې چې د افغانستان خلک د دې هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه او د غلطه خبریالان ورسره مخ دي. 50 کلن ډیوډ ګلکی د 2001 کال راهیسې د افغانستان او عراق د جګړو په اړه ریپورټونه برابرول. و دېرش کلن زبیح الله تمنا بیا افغان ژورنالیست و چې له ګلکی سره د ژباړن په توګه کار کوه. د امریکا د ملي راډیو یوې ویاندې اسابې لارا ویلي ګلکی او تمنا د افغانستان د ملي اردو له یوې ګزمې سره ملګري و چې په مارچي ولسوالۍ کې د موټرو پر کاروان برید شوی. له دوی سره ملګرو دوو نورو خبریالانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنست ویلي ولسمشر باراک اوباما له ګلکی سره کتلی و او د نوموړي په وشل کېدو یې د ولسمشر اوباما او د امریکا د لومړۍ میرمن له لوري خواشینی ښودلې.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. د رواني اونۍ له پایله تر دې دمه د ننګرهار په غنی خیلو ولسوالۍ کې په پرله پسې ډول درې قومي مخور د ناڅرګندو وسلوالو لخوا وژل شوي دي، خو د دې پیښو عاملین نه دي معلوم. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو ځینې استازي سیمایز چارواکي په غفلت تورنوي. ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ډاکټر اسمت شینواری وایي د تیرو څو ورځو په جریان کې دریم قومي مخور دی چې په غنیخیلو ولسوالۍ کې د وسلوال لخوا وژل کیږي، خو د ولسوالۍ محلي چارواکي مداخله نه کوي. نوموړی وایي دا په دې معنی ده چې په یوه ولسوالۍ کې دوه محلي حکومتونه موجود دي او دې کار خلک پر افغان دولت بې باور کړي دي.
حکومت نه نیوکه په حکومت باندې دا ده چې ولې په هغه ساحه کې دوه حکومت دي، یو حکومت د طالبانو دی یو د زموږ خپل حکومت دی. خپل حکومت هم تر دې پورې ضعیفه شوی دی چې د ولسوالۍ د دیوال پورې نږدې نږدې دوی ورته خپل شوم او تخریبي اعمال سرته رسوي. ولې زمونږ د محلي حکومت د غنیخیل ولسوالۍ په دې کار باندې چوپه ده؟ دغه مرګونه چې کېږي په دې باندې نور خلک هم د حکومت نه ناامیده کېږي او هغه کومکونه یا هغه ملاتړ د حکومت سره چې دی.
اسمت شینواری وایي د دولت وسلوالو مخالفینو لاس د غنیخیل ولسوالۍ تر ودانۍ رسېدلی او په دې سیمه کې له خلکو نه د وشر او د ځمکې اجاره په ښکاره ډول اخیستل شوي، خو حکومتي مسؤلین پرې ځان ناخبره ګڼي.
په نږدې ساحو کې د ټولو خلکو نه طالبانو په یو پارچا باندې ټول او حکومت په دې باندې خپله بهتره معلومه چې د کانال څومره فارمونه دي، دا ټول د کانالو نه دوی جاري اخیستې شوي دي چې یو حکومت اخیستی او یو په ښکاره ولني ډول طالبانو اخیستې ده.
ومو غوښتل چې په دې اړه د غنیخیل ولسوال نظر هم واخلو، ولې د اړیکې په نیولو بریالي نه شو. خو د ننګرهار ولایت وینا تاولا خو ګڼې وایي د دولت وسلوال مخالفین تل هڅه کوي چې ولسونه وزوري او بیګنا خلک وژني. دی وایي دغه درې پر لپسې وروستۍ پیښې د ناڅرګند وسلوال لخوا شوي او په اړه یې د دوی پلټنې روانې دي.
د دې قضیو په تړاو څوک نه دي نیول شوي، ولې ولایت مقام امنیتي منصبینو ته دنده ورکړې تر څو د پیښو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. که څه هم د دې پیښو عاملین لا څرګند نه دي، خو هر مهال وسلوال مخالفین هڅه کوي چې زموږ د قومي مشرانو علماو ښوونکو زده کوونکو او نورو په شاته رسولو سره خپل وحشت په سیمه کې خپور کړی.
له دې وړاندې هم د غنیخیل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو پر محلي ادارې نیوکه کړې وه چې د ولسوالۍ مسؤلین د دولت وسلوالو مخالفینو پر فعالیت ځان ناخبره اچوي، خو د ولسوالۍ مسؤلین بیا د خلکو دا تورونه بې بنسټه بولي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی او په لنډه راته وایي چې د نن ورځې په اخبارونو کې کوم مطالب خپره شوي.
ډیره مننه تکل صاحب. د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د زنځیري وژنو زیاتوالي او په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو ډیرېدو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د یو ځانګړي دستور لمخې د کابل د زیاتو سیمو امنیتي پوستې ټولې شوي او په هغو سیمو کې چې نسبي امن موجود وو اوس بې امنه شوي دي. په سرمقاله کې راغلي درې ورځې وړاندې سړي تښتونکو په کارتیسي سیمه کې د ساختماني چارو یو مالک وتښتوه چې د کورنۍ غړي یې تښتونکي پیژني، خو له دې ویرې غږ نه کوي چې حکومت به ورته زیان ورسوي. د سرمقاله لیکوال ویلي په همدې ورځ په قمبر څلور لاره کې هم تښتونکو یو بل کس وتښتوه، خو کله چې د دویم کس د تښتولو هڅه کوله له مقامات سره مخ شول او هغه کس ټپي شو چې اختطاف کوونکو یې د تښتولو نیت درلود. د ورسپان په باور د همدغه اختطاف کوونکو د باندونو مشران دوبۍ، ترکیه او منځنۍ اسیا ته تګ راتګ کوي، په حکومت کې ملاتړ کوي نو ځکه یې نیولو ته هم جدي اقدامات نه کوي. ویسا ورسپان بیا په دې اړه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې انتقامي څپه د نړیوالو لوبې د وحشتونو څپه. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې د غړي شیرولي وردګ وژل کېدو او د لوګر پر استناف سرندولۍ وروستۍ حمله وښوده چې دا د وحشتونو دوام دی او حکومت باید مخه ونیسي. د سرمقاله لیکوال ویلي د طالبانو له اعدام وروسته د طالبانو حمله زیات شوي. لیکوال سپارښتنه کړې که حکومت د خلکو امنیت نشي ټینګولی باید نو داسې کارونه ونه کړي چې وسلوال مخالفین پرې راوپارول شي. ولې په مرکز کابل کې د زنځیري وژنو څپه پیاوړې شوې؟ دا د کابل پوسټ ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسي جرګې د غړي شیرولي وردګ وژنې یو ځل بیا وښوده چې حکومت د زنځیري وژنو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. سرنوشت ورځپاڼې بیا لیکلي چې د حکومت د بې کفایتۍ له امله جنایي او امنیتي پېښې ډېرې شوې دي. په مطلب کې راغلي په امنیتي ادارو کې تر ډېره داسې کسان ګمارل شوي چې مسلکي نه دي او همدا لامل دی چې په رڼا ورځ په کابل کې خلک تښتول کېږي خو پولیس یې عاملین نشي نیولی.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د ناټو تړون او متحدینو یې پرون په پولند کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینونه چې لسګونه زره سرتیري برخه پکې لري په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سیمې یو شمېر هیوادونو له روسیې څخه ویلي دي چې له روسیې څخه د خطر احساس کوي. اجمل اند د لویدیځو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په دې اړه د راپور برابر کړی.
ناټو او متحدینو پرون په پولند کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړل. دا اناکونډا شپاړس په نوم دا پوځي تمرینونه لس ورځې دوام کوي او په داسې حال کې ترسره کیږي چې د روسیې د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د ختیځې او مرکزی اروپا هیوادونه د ناټو له پوځي تړون څخه د لا ډېر ډاډ وخت نه کوي. په دې تمرینونو کې د پولند، امریکا، د ناټو د ولس نورو غړو هیوادونه او همدارنګه د ناټو د پنځه متحدانو ټول یو ډېر سره سرتیري برخه لري. په دې کې 2000 سرتیری د پولند دی، 4000 امریکایي او شاوخوا 1000 پکې برتنوي سرتیری دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز ډګر جنرال مارک میلی د دوشنبه په ورځ د دې پوځي تمرینونو د پایل پر مهال په وارسا کې وویل
United States Army and the United States military and really the United States of America.
مارک میلی وی امریکا او د دې هیواد پوزدانه کندل عملیات هیوازي یو هدف لري او هغه هم دا دی چې موږ ټول سر راټول شوی یو څو وخیو چې موږ د پولند لخر کو سره او غپو غولاړیو او موږ هم دارنګ له ناتو سره هم او غپرو غولاړیو څو باور وکړو چې د ناتو ټول غړي هیوادونه آزاد او خپلواک پاتې کیږي. د پولند د دفاع وزیر انټونی ماسیریوس وویل دا تمرینونه د ناتو د ختیځ څنډې څخه د دې تړون د دفاعي ورتیا د ارزونې لپاره دي. مسکو وی د روسي پولو ته نږدې د ناتو هر ډول حضور د دې هواد امنیت ته ګواخ په خوي او په دې روسي کې خبرداري ورکړي چې پاکس لمل کې به اقدامات وکړي. په ناتو کې د روسیا استازي الکساندر ګروشو وی مسکو دا تمرینات له نږدې څېړي څو وکتل شي چې روسي ته کوم ګواخ په خوي او کنه. ناتو دا پوځي تمرینونه په وارسا کې د ناتو د مشانو لغونډې څو نه مخکې کوي. تما کېږي چې په دې غونډه کې به په پولند او د سیمې په نورو هیوادونو کې د ناتو د پوځي حضور په پراختیا بحثونه وشي.
ازادي رادیو سر لسبا سه شنبه دی یو زوری یو شپو او یو زوری یو کیسو تر انوان لاندې د ماشومان لپاره د رادیو کارتون یو نوې لړۍ پیلوي.
سلسله ای کارتون برای اطفال که با قصه های جالب ترتیب شده به همکاری مؤسسه امپیشن افغانستان تقدیم شما میشه.
د دې کارتون لمړی برخه سبا 12 بجې او 30 دقیقه یعنی د ماسپین شل کن یا بجې په پښتو ژبه تاسو ته خبريږي.
اولین قسمت سریال 1001 شب و 1001 قصه را به زبان دری ساعت 5:40 دقیقه که 20 کم 6 عصر است از رادیو آزادی بشنوین.
دولس او بخی لس بجه او درش دقیقه شوی قدرمنو اوریدون کو رو جم و پخیر. اوز هم رحمت الله افغان تقوکشی چه ده مهم و خبرونو لندیز اوروی.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وایي د هلمند په ملکي او امنیتي ادارو کې به اصلاحات راولي او دغه هلته به د کچکي د بند فعالولو په شمول نورې پروژې عملي کړي. محمد اشرف خانی د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د دوو خبریالانو وژنه غندلې او دا یې د ټولو اسلامي او بشري ارزښتونو خلاف عمل بللی. د کاپیسا لسګونو اوسیدونکو پرون په دې ولایت کې د جګړو او ناامنیو په وړاندې په غبرګون کې مظاهره وکړه. د راپورونو له مخې هیلری کلینټن په دیموکرات ګوند کې دننه دومره رایه ګټلې دي چې کولای شي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندید شي. ملګرو ملتونو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په موقتي ډول په یمن کې د هغو حملو له تور فهرست څخه ایستلی چې سلګونه ماشومان پکې ووژل شول. د ناټو غړي هیوادونو او شریکانو یې پرون په پولنډ کې ستر نظامي تمرینات پیل کړل. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر براک اوباما به راتلونکې میاشت په یو درې ورځني سفر پولینډ او هسپانیا ته ځي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د امریکا متحده ایالاتو ته په یو رسمي سفر رسیدلی.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام او ورپسې تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عرفان الله عادل له جلال آباد لیکي. انجینیر ګلبدین حکمتیار صاحب کله کابل ته راځي. ابراهیم له کندهار څخه لیکي، د حزب اسلامي سره د سولې تړون به هیڅ ګټور نه وي ځکه چې د جنگ اصلي لوری طالبان دي، نو باید له هغو سره د سولې خبرې وشي. عبدالقیوم له غزنی څخه لیکي، زما نظر دا دی چې طالبان او حکمتیار هیڅ ربط او کوم شناخت نه سره لري. حکمتیار د طالبانو ته د سولې دعوت نه ورکوي. محمد ظاهر له هلمند څخه لیکي، بله که حزب اسلامي له دولت سره یو ځای شي دا به طالبانو ته یو سخت ګزار وي او طالبان به مجبور وي چې سوله وکړي. سید احمد سادات له کندهار ښار لیکي، که چیرې د حزب اسلامي د مشر او د هغه د ملګرو نیت په رښتیا هم سوله وي، نو دا سوله به په سلو کې 50 جګړې راکمې کړي. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، که حکمتیار کابل ته راشي نو دا به ټولو جنګیدونکو ډلو ته دا پیغام ورکړي چې د سولې د پروسې سره تفاهم وکړي. او ډاکټر بهای جان ستانکزای له لوګر ولایت څخه لیکي، د حکمتیار راتلل د سولې پروسې ته راتلل به طالبانو باندې مثبت اثر ولري او طالبانو ته به دا جوته شي چې مشران یې د پاکستان د آی اس آی له طرفه وژل کیږي. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ایم په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه پورستیو شیبو کیو. پام وکړئ تاند څنګ اونیز پروگرام ته او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې اونیز پروگرام نیمه نړۍ واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو.
لایق د درناوی دی او لایق د احترام دی معلم مستا مقام ته زموږ سلزله سلام دی.
د معلم مقام ته د هر چا سلام دی، خو ځینې معلمان یا ښوونکي خپل مقام څنګه کاروي چې شاګردان یا زده کوونکي داسې ګیلې ترې لري.
استادان داد نه ډیر زیات واټ کوي.
په لخته په سپیړه کوم یو چې بیا هغه وي په لغتن دی وایي.
د پوهنې وزارت چارواکي د داسې ښوونکو د چلند په اړه څه وایي او د دوی د څارنې او کنټرول لپاره څه کوي؟
موږ تیر کال څو تنو ښوونکي په دې خبره باندې له ښوونځیو یا هم منفکړي او یا هم له یو ځای نه بل ځای ته تبدیل کړي دي. د لږ تر لږه یو دوسیه تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې تللې.
پلس د کوون کې څه کولای شي چې په خونځیو کې د وهلو ټکولو او د تاوتریخوالي دغه ناوړه فرهنګ لمنځه یوسي. دوستانو په دې تاندې څنګ کې اوري ز نورګل شفق يم.
طبيب د رنزونو د ګران وطن مار دے د ټولو افتخار دے په هر چا باندې ګران لکد مور لکد پلار دے.
ملګرو په دغه سندره کې شفیق مرید د استاد یا د معلم د مقام په اړه وایي چې د وطن د رنځونو طبیب دی او لکه د مور او پلار مهربانه دی. خو ځینې ښوونکي د دې په ځای چې د ټولنې رنځونه دوا کړي او له خپلو زده کوونکو سره د یوه مهربانه پلار او مور په څیر چلند وکړي، هغوی وهي، ټکوي او سپکوي. نو معلومه خبره ده چې داسې ناوړه چلند به د ټولنې رنځونه ډیر کړي، خو دوا نه. د خپل شاګرد په زړه کې به کرکه، کینه او بیلمی وکړي، خو علم نه. څه موده مخکې دوستانو پر فیسبوک یوه ویډیو خپره شوه چې پر ځمکه د ناستو زده کوونکو له ډلې یو ولاړ دی، په چغو چغو ژاړي او ښوونکی یې په لخته کله په لاسونو، کله په سر او کله په ملا وهي. د ویډیو ملګرو په هماغه ورځو کې د خلکو غوسه راوپاروله. د پوهنې وزارت ویل چې هغه ښوونکی پیژندلې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کړی دی او د داسې استادانو مخه بنیسي. نو د افغانستان د پوهنې وزارت خو وایي چې درسي سیستم یې له تاوتریخوالي پاک دی، خو د دغه زده کوونکو له خبرو ښکاري چې د ښوونکو لخوا په لخته، څپېړه، حتی لغت او بوکس باندې د شاګردانو وهل یو معمول کار دی او دوام لري.
زمانه مخفوات د شپږم یوم ټولګي زده کوونکې لا دروغ بنوي دا خبره خوشته ده. والم خړلې دي، ټکولم خړلې دي. استادان داد نه ډیر زیات وال کوي. د سینې چې غوږ دران تاو کې غټ غټ په پونه سر معلمانو دور سره یعنی تکلیف کړي باندې
استادان خراب کوي. نو او زین استادان خدای نو هغه نو په پې په لخته په سپېړه کوم یو چې بیا هغه وي په لغت هم دی وایي. او ما خو ډیر واله واخل خړل دا لاسونه مې اولاد اوس درس باندې او د حاضری باندې.
شبیر احمد حمیدی ما منګه یو ورځ خپل صف کې شوخی کوله غله خاطر منګه وکړو سر معلم صاحب راغی او لخت سره ټولو خپل شوخی ونه کړ.
مانم پکیر خان په منګه باندې څوار نه کوي. استادان سره ډیر خرافتار لرو، ډیر خرابې کوي منګ سره ک ډیر منګه پیدا شي بوج روا شو خو یو د سلی چپیړم د سی وار کې.
مانم محمد الیاس لاسام سن کله چې درس نوې ځه خو بیا غ په خوبي ورته وای کسبه بیا زنو بیا وای ته په لخت وای. یو ورځ یو شاګرد ډیر وای یو استاد په پایپ وای.
د پوهنه وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل هم منی چې لا هم په ځینو خونځیو کې یو شمیر خونکي لزده کونکو سره له تشدد ډک چلند کوي او لا هم په هماغه ناسم نظر دی چې ډب نوی ادب نوی. خدای وایي چې داسې خونکي به مومي او تر اوسه یې څو کسه منفکړي او یو یې قضایي ارګانونو ته سپارلی دی.
د دنیا هیڅ کونج کې داسې تعلیمی سیستم نه د پاتې چې هلته دی د ادب او ادب ټکی سره تړلی وي. متاسفانه په افغانستان کې دا دوه ټکي تر اوسه هم تړلی. طبیعت ته د ماشوم چې ښوونکی دغومره کم حوصله کوي چې هغه گزار تلاش کوي، یا بی ادبی ګوري، یا د درس نه زده کېدل ګوري، یا غیر حاضری ګوري، یا د نظم نشتون ګوري. خو دا د دې دلیل نسی کېدلی چې ته د معارف قانون د زده کوونکو سره د چلند لایحه تر پښو لاندې کړو. موږ تیر کال څو تنه ښوونکي په دې خبره باندې له ښوونځیو یا هم منفکړي او یا هم له یو ځای نه بل ځای ته تبدیل کړي دي. د لږ تر لږه یو دوسیه ما خپله تعقیب کړې ده چې تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې تللې ده چې په ډېر بد ډول سره زده کوونکي وهلي وو. زموږ سیستم شاګرد محوره د عدم خشونت پر بنسټ ولاړ سیستم ده. یعنې ښوونکی مکلف ده چې کوم ساعت ورته په پم کې نیول سوی ده په ټولګي کې هغه وخت د زده کوونکي په تربیه او روزنه باندې تیر کړي. هلته دته دی وهلو، هلته دته د بدو کلماتو د کارولو، هلته دته د کینې او حسد د ښودلو هیڅ ځای نشته.
کله چې د افغانستان په ښوونیز نصاب کې یو ښوونکی حق نه لري چې له زده کوونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند وکړي، نو ملګرو ولې بیا هم یو شمیر ښوونکي ځان ته د شاګرد د وهلو او سپکولو حق ورکوي؟ یو ښوونکی مریم وایي چې ټولنیزې او رواني ستونزې، او یو بل ښوونکی محمد هاشم وایي چې په ټولګیو کې د شاګردانو د شمیر زیاتوالی ځینې ښوونکي د زده کوونکو وهلو ته مجبوروي. دوی وایي
په افغانستان کې اکثریت کې هغه ښوونکی د زده کوونکو د لډېر رواني فشار ورباندې ده. په هغوی باندې هر څوک هره طبقه خپلې ستونزې لري. ښوونکی هم شاګرد ته غوسه کېږي یا پقاریږي یا ور باندې کوي. موږ لرو په افغانستان په دې ټولنه کې موږ داسې استادان لرو. خو زه وایم چې نه، یو استاد باید له هر څه نه مخکې باید ښه روان شناس واوسېږي، ځکه خپل شاګرد باید درکړي چې آیا زما شاګرد څه ستونزه لري. که چېرې استاد هم ورته غوسه سي، دا خپله په یو زده کوونکي باندې ډېره منفي اغېزه لري. الحمدلله ما هېڅکله تر اوسه پورې په زده کوونکو باندې وار نه ده کړی.
په یو ټولګي کې شپېته اویا زده کوونکي وي، د دوی کنټرول اسانه خبره نه ده. دا زه په خپله هم چې ورته وایم غلي شي، نو هماغه شېبه غلي شي، خو وروسته نخرې او رشخندي راپسې کوي. درس هم نه وایي، کورنۍ وظیفه نه راوړي، شوخي کوي. نو اخر استاد هم انسان دی، حوصله نه ورپاتې کیږي. ځینې زده کوونکي حتی چاقوګان او بوکس پنجې راوړي. کورنۍ باید په کور او په ښوونځي کې خپل اولادونه وڅاري، د ښوونځي له ادارې پوښتنه وکړي چې اولاد یې څه کوي. یو مور پلار خپل یو یا دوه اولادونو ته هم غوسه کیږي چې خبرې نه مني. نو موږ ته خو بستا ویا اتیا کسر لغاړوي. د دوی کنټرول ډیر سخت وي. مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو، د ښاغلي حقمل په وینا کې چیرې کورنۍ د خپل اولادونو د ښوونځي او ادارو سره همکاري واوسي، نو د ځینو ښوونکو د دغه چلند مخه نیول کېدای شي. دی وایي که چیرې په خپل زده کوونکي د ښوونځي ادارې او یا خپلې کورنۍ ته له هغه استاد شکایت وکړي چې دوی وهي، ټکوي او یا سپکې سپورې ورته وایي، نو دا به د داسې ښوونکو په پېژندګلوۍ کې له دوی سره لویه مرسته وکړي. د ده په قول
یو خو بدای چې ماشوم به جګیږي شکایت به کوي. کله چې یو ښوونځي نه یو راپور راځي یا کله موږ خبریږو، موږ تاول جوابیون کوي معلم او مدیر د مکتب دي چې ولې دا کار سوی او لیغنه پوښتنه کېږي د قانون مطابق. ډېر ځایونو کې ما کتلی دي چې ماشوم په بد سر او وضعیت سره کور ته تللی، پلار یې عکس العمل ښودلی، حتی په ځینو ځایونو کې شخصي برخوردونه سوي دي. د دغو ټولو د مخنیوي لپاره زموږ غوښتنه له میندو او پلارونو نه همدغه ده چې په لومړي سر کې خپلو بچیانو ته وروښيي چې له ښوونکي سره څنګه چلند وکړي، له خپل کتاب سره څنګه چلند وکړي، له خپل درسي محیط سره څنګه چلند کی. استاد مکلف ده چې د معرف د قانون د افغانستان د ټولو نافذه قوانینو او زده کوونکو سره د چلند د لایحو پر اساس باندې کار وکړي. مدیر د مکتب زموږ ناظر ټیمونه او زموږ وزارت مکلف ده چې هر معلم دغه پر اساس ارزیابي کی. هر هغه څوک چې په دې اساس ارزیابي کې ناکام راوتلی دغه په معرف کې جای نه لري. او پاینده کې چې هر چا کې دلیل دل کیږي او ثبوت او شواهد سره مطرح کیږي، همدغه چلند بور سره کیږي.
خو دغه دوه زده کوونکي عارف او فواد بیا وایي چې کده ښوونکي په داسې چلند اعتراض وکړنو سپارچه در کوي، او که ادارې ته شکایت کوي نو ټول ښوونکي درته یوې خواته کیږي او ته به اخر هم ملامت یې.
په پای په نو لخت او د عموماً ډېر ورسره یو په سپېړه موږ کوم مدیر شي ده هغه په بوکس باندې مهار کوي. او نن چې کومه یو پېښه وشوه، یو مدیر چې یو شاګرد ووهلو، نو د شاګرد باندې لږ څه بده ولګېده. نو دې لاسه چې مدیر سره لږه بده رویه وکړه، نو دې لاسه څه پارچه ورته ورکړه.
ادارې تک شیاتو خو بېرته د ټولو استادانو یو ماډل دي کنه. بیا هم هغه هم وایي چې شوخي به ستا ګناه. بیا ورته څه جواب ورکړه؟ زه یو نفر یم، هغه دې سل دي. بیا ورته وایي چې ګناه ستاسو ده. کوم زبر دونه چنده ولې بس پزانی تیرونه
د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل وایي چې کورنۍ په هر حال مهم رول لوبولی شي او زده کوونکي که ادارې ته شکایت نشي کولی نو خپله کورنۍ د خامخا خبروي. د ښوونکو ته په پیغام کې وایي
یو ستونزه په افغانستان کې د مشرانو د ټولنپوهنې له لحاظه یا د آمرینو په ټوله کې دغه ده چې قانون او اصول یوازې د ځان لپاره غواړي. زده کوونکي ته وایي چې ټلیفون مه راوړه خو خپله په ټلیفون کې خبرې کوي. زده کوونکي ته وایي چې بده جامې مه اغونده خپله بده جامې اغوندي. زده کوونکي ته وایي بده ژبه مه کاروه خپله بده ژبه کاروي. دغه د ټولنې له اصولو او له پرنسپ سره خلاف خبره ده. که چیرې کوم ښوونکی بل منع کوي خو خپله یې کوي، دا په دې معنا سره ده چې دغه بد کار یوازې ستا لپاره بد ده، زما لپاره ښه ده. زده کوونکي هم فکر کوي چې شاید زما لپاره هم ښه وي، ځکه معلم هم یو انسان ده، زه هم یو انسان یم. نو زما هیله همدغه ده له ښوونکو نه، له زده کوونکو او له ټولو مشرانو نه چې په پورته کټګوري کې قرار لري، هر هغه څه چې تاسو نورو ته بد معرفي کوئ هغه تاسو هم مه کوئ.
ملګرو، په پای کې د یوې محصلې رابعه ستانکزی خبرې اورو چې وایي کله د ښوونځي زده کوونکي و نو خپل هغه غوسناک ښوونکي خو څه چې د هغه مضمون کتاب هم نه خوښېده. دا داسې ښوونکو ته چې خپل زده کوونکي وهي، ټکوي او رټي څه وایي؟
هو حتما افغانستان کې څوک مکتب وایي هغه طبعا هم وهل بخوري هم به تهدیدېږي. ما خپله چې مکتب کې وم ما څو ځلې له استادانو لخوا زلک شو خمومه، خو د استادانو لخوا تهدیده شوی یم، وهل مې هم خوړلی دي او سم صفه هم وهل مې خوړلی. څوک چې صرف کې خپل همصفیانو په مخ کې زدان وخوري خپل جرأت له لاسه ورکوي، هغه روحن ضعیفه کېږي، زیانمنه کېږي روحي، او خپل همزول ته کم راځي په صنف کې. همیشه هماغه د حقارت احساسوي او زړه له مکتبه توریږي. ما غوښتل چې بیخي مکتب ته لاړه نه شم، د دې له وجې چې بیخي په ما باندې هغه ذهني فشار ډېر راغی چې هغه مضمون نه مې بیخي بد راغی، هغه کتاب مې اخیست خپل صنف ته ورکړ.
همزولو، که زده کوونکی له زړه درس ووایي، درسي ټولګی اخلال نه کړي، شوخي ونه کړي او خپل ښوونکي په عذاب نه کړي، نو د ښوونکي لاس او لښته به کله هم پورته نه شي. خو د درس نه زده کېدل او د ماشومانو زده کوونکو شوخي کول بیا هم یو ښوونکي ته د هغه د وهلو ټکولو جواز نه شي ورکولی. له زړه درس ویل او د خپل استاد احترام سړی لویو بریاو ته رسولی شي. دوستانو، تاندې څانګې پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څنګه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. بریالي اوسئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. میرمنې وایي چې په کارځای کې ورسره د ځینو نارینه وو لخوا سم چلند نه کیږي او په مختلفو بهانو ځورول کیږي. په روانه خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. اورو چې مسؤول ارګانونه او د ښځو اړوندې ادارې په دې برخه کې څه وایي. لما مسدی نیازی سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې میرمنې نه یوازې دا چې په کور دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي، بلکې هغه میرمنې چې له کوره بهر په دولتي یا غیر دولتي ادارو کې کار کوي هم له ډول ډول ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. په ځینو مواردو کې میرمنې په کارځایونو کې هم د خپلو نارینه وو همکارانو لخوا له جنسي ځورونو سره مخ دي. زموږ په ټولنه کې د بدو رواجونو، ناسمو دودونو او ناسمې تربیې له وجې ښځې په کاري او تعلیمي مرکزونو کې په مختلفو شکلونو ځورول کیږي او جنسیتي تبعیض ورسره کیږي. راځئ لومړی د یو څو هغو رپورټونو لنډیز واورې چې میرمنو سره په کارځایونو کې ناوړه چلند او مزاحمت شوی دی. چهارشنبه د 1392 کال د دلوی 15 په بوختی خبری اژانس کې راغلی په بامیان ولایت کې د لوړپوړو امنیتی چارواکو لخوا د ښځو ځورونه. چهارشنبه 1391 کال د قوس د میاشتې 9 نیټه کلید ګروپ په کارځایونو کې میرمنو ته سپکاوی او د هغوی ځورونې تر عنوان لاندې یوه لیکنه خپره کړې وه چې په یوه برخه کې راغلی وه. په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې ښځې په کارځایونو کې د رئیسانو، مدیرانو او کارکوونکو لخوا ځورول شوي. د افغانستان د بشري حقونو د یوې څیړنیز ډلې په راپور کې راغلی چې په 1391 کال کې په دولتي ادارو کې د جنسي تیری نه پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې په 1391 کال کې 11 دا ډول پیښې موجودې وې. 1394 کال د سنبلې لومړۍ نیټه پیام افتاب خبری سایت یو رپورټ خپور کړی و چې 15% ښځینه کارکوونکې په کارځایونو کې په مختلفو شکلونو ځورول کیږي. شاید په کاري چاپیریال کې ډېرې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ وي، خو دا چې د خپل عزت او هغو مجبوریتونو له مخې چې یوه میرمن کار او پیسو ته اړتیا لري دا موضوع نه افشا کوي. د کابل اوسیدونکي اسما امیری چې پخوا یې په یوې اداره کې کار کاوه وایي سره له دې چې په خپله کاري برخه کې ډېره بریالۍ هم وه، خو بیا هم چا دومره ارزښت نه ورکاوه، مقام یې نه لوړېده او حتی له نارینه همکارانو یې معاش هم کم و، ځکه چې دا یوه میرمن وه او دا ډول چلند ورسره کیده.
یکی از مشکلاتی که ما در کار داشتم،
یوه له هغو ستونزو نه چې ما په خپل کار کې درلوده دا وه چې د یوې میرمنې په صفت راته تل په ټیټه سترګه کتل کېدل، په داسې حال کې چې تل به مې زحمت ویسته او حتی له خپلو نارینهو همکارانو مې ډېر کار کاوه، خو له ټولو نه یې ماته کم معاش راکوه. میرمنو ته په دفاترو کې په ښه نظر نه کتل کېږي، یا باید له رئیس یا مدیر سره نږدې اړیکې ولري، که نه نو بیا درته پاملرنه نه کوي، چې بدبختانه دا ستونزه ما هم لیدلې.
ما خودم هم سپری کردم سورسه.
په ځینو ادارو کې بیا یوازې دا خبره نه ده چې ښځینه کارکوونکو ته ارزښت نه ورکول کیږي، بلکې په ځینو مواردو کې آن له جنسي ځورونو سره هم مخ کیږي. یوه ځوانه نجلۍ چې نه غواړي نومې واخلو وایي یوه دفتر ته یې د کار وړاندیز کړی و، خو د کار په مقابل کې ترې نامشروع غوښتنه شوې وه، نو دا مجبوره شوه چې له هغه کار نه لاس په سر شي.
ما په یو دفتر کې د کار غوښتنه کړې وه، خو په مقابل کې یې ما نه نامشروع غوښتنه کوله. سره دی چې ما ډېر تحصیل کړی او له کارونو سره هم بلد وم، خو کله چې ما د هغوی غوښتنې ونه منلې هغه کار هم رانه کړی شو. ولی هرې میرمنې ته د جنسیت له نظره کتل کیږي؟ دوی ولې د میرمنو په حق کې دا کار کوي؟ په دې کار سره د میرمنو حق خوړل کیږي او دوی مجبوریږي چې خپل کار پرېږدي.
میرمن اسما امیری همداراز د خپلې یوې ملګرې کیسه کوي چې په یوه دفتر کې کار کاوه او مدیر یې ورته ویل که ته زما په خوا کې نو طرفې درکوم او کارونه دې هم اسانه وم.
یکی از دوستای ما بود،
زما یو ملګری وه چې مدیر یې ترې نامشروع او غلطه غوښتنه کړې وه او ورته ویلی وه که زما خبره ومنې معاش به دې لوړ کړم، خو کله چې عمومي رئیس له دې خبرې خبر شو د دې په ځای چې دا مدیر له کار لرې کړي په ډېره عادي توګه یې دا موضوع حل کړه، خو له دې موضوع وروسته بیا زما ملګری له هغه دفتر نه استعفا ورکړه. بدبختانه هره ورځ په دفاترو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي.
د یوې دولتي ادارې کارکوونکي معصومه وایي دی په خپلو سترګو لیدلی چې په دفترونو کې هغه خلک طرفې کوي او امتیاز اخلي چې د رئیس غوښتنې مني. نوموړی د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي.
داسې کسان وو چې مثلا یو ښځه وه دلته د اتم صف شاګرده وه او هغه په خپل همدې کارو باندې مدیریت عمومي ته ورسېدله، او چې کله هغه رئیس منفکس اوس بېرته شپږم بسلانه ده، مګم تن به یې نه کېښودو چې نه خپل لیاقت نه مخکې ځمه.
میرمن معصومه وایي که په دفتر کې د رئیس یا مدیر نه حق غوښتنې ته رد ځواب ووایي نو هر ورځ به تحقیرېږي او ناوړه چلند به درسره کیږي.
ښځه خو چې دلته کار کومه اصل مې وړوکی یو دا 30 کاله کېږي چې زما د کار نه داسې مانی هغه وکړه چې بیا چې ما ورسره ونه منله ته زما جای تغییر کړي اوس ځای باندې خوا دا دېس خواته کښېنه په دې خواته رانه سي او دا جای ته نه ده رئیس و مجبوره یا خبر منه چې من فکری دی و یا ای داده چه می منه پتکی بیم که لپا قناق شای بنا به بانم نیموله زه مجبوره هم ود پال کورانه ده پاره مجبوره هم دیگه خبر واورم منگه منگه مو چه ناری نمخ کنه لرومنگ روزو دا فتوه ده منگه نکی چه ولا دا خراپا دا یلاواس روزی یلامسته روزی.
سنا نوابی یوه بله ځوانه نجلۍ ده چې په یوه دفتر کې کار کوي او له خپل کاره راضي ده، خو وایي مخکې په یوه بله اداره کې کار کاوه چې له یوې میاشتې پکې ډېره پاتې نه شوه. نو موړې زیاتوي هغه میرمنې چې له کوره بهر کار کوي بد نه دی، بلکې د یوې مړۍ روزي ګټلو په خاطر کار کوي او دا یې حق دی. ما په یو خصوصي شرکت کې د ډیزاین په برخه کې کار کاوه. زما نارینه همکارانو او حتی رئیس به عجیبه او رنګارنګ غوښتنې رانه کولې او زه به یې ځورولم. له یوې میاشتې مې ډېر هلته وخت تیر نه شو کړی. هغو خلکو چې درس ویلی او آن لوړې زده کړې کړي چې دوی دا ډول کارونه کوي، نو له نالوستو خلکو څه ګیله ده. زه خپل کار په ښه توګه کولی شم او ډېر استعداد لرم. که زه یو دفتر ته ځم، نو د کار لپاره ځم، نه د غیر اخلاقي کړنو په خاطر. سهیلا چې د کابل ښار په یو پلورنځي کې کار کوي وایي دا تل له دې امله چې له کوره بهر کار کوي د خلکو لخوا ځورول کیږي. په ځانګړې توګه د هغو نارینهو لخوا چې د دې دوکان ته راځي دې ته مزاحمت کوي.
زه یوه ځوانه نجلۍ یم، د جامو دوکان لرم او غواړم له کورنۍ سره مې مالی مرسته وکړم، خو د نارینهو لخوا ډېره ځورول کیږم. کله چې نارینه زما دوکان ته راځي ماته هر ډول خبرې کوي، وایي نه مردې راکه، خو زه پوهیږم چې دوی ښه نیت نه لري. ډېره نارامه یم او ډېرو مېرمنو د همداسې ځورونو له امله خپل کار پرېښی. له ورونو هیله لرم چې نجونې ونه ځوروي، ځکه که دوی موږ ځوروي سبا ورځ خلک د دوی خوندې هم ځوروي. موږ حق لرو چې کار وکړو او خپلې ټولنې ته مو ګټه ورسیږي.
په داسې مواردو کې چې میرمنې له کوره بهر کار کوي او په کاري محیط کې د نارینهو لخوا ځورول کیږي، کورنۍ هم زړه نه ښه کوي چې خپلې خویندې او لوڼې بهر کار کولو ته پرېږدي. د لوګر اوسیدونکي غلام دستګیر په وینا، هغه نجونې او میرمنې چې کورنۍ اعتبار پرې کوي او کار دی پرېږدي، که په دفترونو کې لازار او وضعیت سره مخ وي، نو بیا ښه ده چې په کور کښېني.
هر څوک دا هیله لري چې اولادونه زده کړې وکړي. د نارینه و تر څنګ که نجونې درس ووایي، له کوره بهر کار وکړي او له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي، دا ښه خبره ده. خو که چیرې بیا هغه نجونې چې په دفترونو کې کار کوي او هلته د خپلو همکارانو لخوا ځورول کیږي، بیا څوک خپلې لور ته اجازه نه ورکوي چې له کوره بهر لاړه شي.
په ځینو مواردو کې د دې تر څنګ چې نارینه میرمنو ته مزاحمت کوي، خپله ښځې هم د دې لپاره چې لوړ مقام ته ورسیږي په ادارو کې ځینې غیر مشروع کارونه کوي. خو اکثره لیدل شوي چې دا ډول ځورونې او خنډونه د نارینهو لخوا ډېر دي. دا چې ولې په اکاډمیکو او کاري ساحو کې میرمنې د نارینهو لخوا په مختلفو شکلونو ځورول کیږي او د دې اخلاقي مشکل د حل لاره څه ده، په ولسي جرګه کې د خلکو استازی ساحره شریف وایي:
متاسفانه چې په افغانستان کې به هر څومره چې ښځه ټولنې ته راووته، دومره د ستونزو سره مخامخ شوه. یو خو د بېسوادۍ کچه د نارینهو په منځ کې هم زیاته ده، او بل دا چې د کلیوالي ژوند راتګ ښار ته او د ښاري ژوند ارزښتونه نه منل او یا نه مراعت کول ده بل ځای کې، او په اصطلاح چې د نارینه قشر نه دا اورېدل کیږي چې ښځه چې د باندې راووته، یعنی د دوی په نظر هغه منفي شخصیت لري. نو ځکه همیشه ښځه د دوی د تحقیر، د تاوتریخوالي او د خشونت لاندې راځي. دا یو ډول فرهنګ دی او فرهنګ رسیدلی دی. نو د فرهنګ د بدلون لپاره زمان ته ضرورت لرو، او اړونده وزارتونه لکه ښځو چارو وزارت، معرف وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت، حتی ټول ولس په دې کې سهم دی چې باید اول د خلکو ذهنیتونه په دې مورد روښانه شي، او وروسته بیا دې ته دوی اړ ایستل شي چې په دې مورد کې داسې توجه وکړي چې بالاخره ښځه هم د دوی په څیر د ټولنې وجود په توګه وپیژني.
دا چې اړوند ادارې او هغه دفترونه چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي، د ښځو دا ډول ستونزو ته څومره رسیدګي کړي او په دې برخه کې څومره قضیې لرلې، د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمد زی وایي:
ډېرو مواردو کې ډېر لیدل شوي دي چې یو تعداد اداري کارکوونکي، ښځینه کارکوونکي، د ازار او اذیت سبب ګرځي په اداراتو کې. د دې په خاطر چې ښځینه په افغانستان کې خصوصا په اداراتو کې خوندیتوب ولري. تیر کال یو مقرره د وزیران شورا لخوا په څلورو فصلو شپاړس مادو کې نافذه شوه چې دغه مقرره هغه اساسي موخې د ښځو د مسؤلیت د حق تضمین ده په اداراتو کې. تعداد ښځینه کارکوونکي موږ دفتر ته مراجعه وکوله او هغوی شکایت درلود چې په ادارې کې د نارینه کارکوونکو لخوا نه نامشروع غوښتنې تېر شوي دي. دغه موضوع بیا موږ د هغو ادارو هغه مسؤولو کسانو سره شریکه کړه.
عدلی او قضایي ارګانونه په دې اړه څه وایي؟ دوی له دا ډول سرغړوونکو او متخلفینو سره څه ډول چلند کړی؟ د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی په دې اړه وایي:
د افغانستان لوی څارنوالۍ اساسي قانون او د ټول نافذه قوانین سره سم خپل اجراءات کوي. هغه اشخاص افراد افغانستان پیدا سي فعالیت کوي د اساسي قانون سره سم، د کار قانون سره سم، دوی د مسؤلیت نه برخوردار ده. هېڅ یو وګړی شي کولی چې په بل وګړی باندې فشار راوړي، هغه باندې غیر قانوني عمل ترسره کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم اماده ده چې د هر وخت په هر زمان او مکان کې د خطباو نه دفاع او د دوی هر قانون سره سم خوندي.
درنو اوریدونکو، هغه میرمنې چې په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي او د اشخاصو لخوا په مختلفو بهانو ځورول کیږي، باید چپه خوله پاتې نشي. دا ډول اشخاصو پر وړاندې خپل غږ پورته کړي او هغه څه چې د دوی طبیعي حق دی پر هغه دې کلکې ودرېږي چې ترې بې برخې نشي. اړوندو ادارو ته هم ښایي چې په دې برخه کې له میرمنو سره مرسته وکړي او قضیو ته یې رسیدګي وکړي. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.